انا زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه لکه هوا د ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په راځو. ګرانو زده کوونکو د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیات والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه شي کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو ښیښه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کیږي پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسیدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله څه شي کیږي زیاتیږي، او ورو ورو دوی څه شي کیږي خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې، چې د اولې صفې څخه پیلیږي تر لسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوې دي، چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږیږو. البته ګرانو زده کوونکو، له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې، له ډېرو پخوانیو پیړیو راهیسې پوهان چې دي د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دوی خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل، او زموږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ چې اټوم څه ډول ماده ده، څه ډول ذره ده، څه ته ویل کیږي. البته که چیرې وګورو، که چیرې وه یوه ماده په پرله پسې ډول سره څه شي سي، البته موږ او تاسو وایو یو اټوم چې ته خپله د یو مادې بنسټیز واحد شمیرل کیږي، چې خپله په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري. یعنی کچیر ماده یا هم یو عنصر په پاله پسې توګه وویشل سي او په پای کې یو داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو وړ نه وي، عبارت د اټوم څخه ده. یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یوناني کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د نه ویشل کېدونکي په معنا سره ده. د څه شي د نه ویشل کېدون؟ یعنی آ یعنی د نه، اټومز یعنی د تجزیه کېدو، یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري یا د نه ویشل کېدونکي په معنا سره ده. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم خپل دې ته اټوم وایو چې د اټوم په باره کښې، البته د اټوم په تاریخچه کښې تاریخچې ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي. یو هم د اټوم په تاریخچه کې کچېرې موږ او تاسو وګورو، لومړی خو موږ او تاسو وویله چې ماده څه شي ده، د څه څخه جوړه شوې ده، په دې باندې موږ او تاسو بحث وکړ. راځو اوس د کچېرې وګورو، موږ او تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو، چې په دې تیوري کې ګرانو زده کوونکو خپله اټوم چې ده د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ، چې یو شمېر پوهان چې خپله جان دالتن هم په هغوی کښې شامل وو، چې خپله ویله د اټوم جوړښت، البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت یې رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو، چې د اټوم په تاریخچه کښې ځینو کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه، چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه، چې په 1803 میلادي کال کښې ده خپله یوه نظریه وړاندې کړې، وویله چې اټوم چې ده یوه کوچنۍ ذره ده چې د نه تجزیه کېدلو وړتیا لري، چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسون، موږ او تاسو سویل جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا وه چې خپله اټوم ته یوه خپله یو کره یي شکله ذره وویله، او دی هم ویله چې دوی چې دي په خپل اټوم کې یو منفي چارج لرونکي ذرې هم وجود لري، چې هغه د الکترون په نوم سره یادیږي، او کیدای شي چې ټول مواد خونسا اوسي، او هرومرو کیدای شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارج درلودونکي او منفي چارج لرونکي ذرات هم شتون ولري. چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1790 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله، چې د نیوزیلینډ پور رادرفورد تیوري وه په 1911 کال کښې. البته وویله چې کیدای شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل، ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري، نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې ده په هغه کې تمرکز موندلې ده، او خپله دغه هسته کیدای شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېر شوې وي، چې دا خپله د رادرفورد نظریه وه، چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوري چې وه، اټومي موډل چې وه، خپله د شمسي نظام یا د شمسي منظومې موډل په شان سره د اټوم لپاره یې موږ او تاسو ته څه شي کړ، معرفي کړ. یعنی البته یې لمر د یو شمسي منظومې په مرکز کښې ځای ورکړ، او د اټوم په مرکز کښې که چېرې وګورو هسته ځای لري، نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره څه شي کېږي، څرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګرانو زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم و، چې هغه خپله اټومي تیوریز موږ او تاسو لپاره بیان کړله، چې د رادرفورد څخه وروسته 2 کاله وروسته په 1913 کال کښې ده بیا خپل نظر موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړ. د خپل نظریه کې ویل الکترونونه چې دي ګرانو زده کوونکو د هستې پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلي سویو کې څه شي کېږي، ګرځنده وي، یعنی د حرکت په حالت کې وي، او البته دا چې خپله نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي څه شي کوي، نه ازادوي. نو البته په دې وخت کښې ګرانو زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوې وي، چې دغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې موډلونو کې موندل شوې وه او لیدل شوې وه، وروسته د هغه څخه بیا کوانتمي اټومي تیوري وه، چې په 1906 میلادي کال کې رامنځته سوه، چې په دې ځای کې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته سوله، چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده، د اټوم په هسته کې پروتون او نیوترون وجود لري، د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي، چې هغه مدارو کې به الکترونونه په ټاکلو ځایونو کښې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځند په حالت کې، او چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1908 کال کې رامینځ اسوله رزو ګران زکون کو د چمړو تاسو خپل اټومو پیژن د اټوم په تاریخچه کې مو مړو تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل اوس رزو د اټوم اساسي اجزاوې پیژنو چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت څه څه دي البته ګران زکون کو مړو تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په دروي برخه باندې وشو یا هم درې مهمه اجزاوې دي چې عبارت د اټوم هسته ده چې د اټوم په هسته کې بیا ګران زکون کو خپل پروتون او نیوټرون او بخښي نیوټرونونه وجود لري او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي چې په مدارونو کې بیا موږ تاسو وینو چې خپل الکترونونه قرار لري نو دغه مهمي اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پیژنو چې د اټوم چې هسته چې د خپل د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چارج درلودونکي ده چې د اټوم هسته چې د خپل د اټوم حجم په پرتله ډیره کوچنۍ فضایي چې شکړې ده نیولې ده او د اټوم مدارونه چې د ګرانو زکون کاغه یو درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون چې شي او مندل سي او الکترون هم ګرانو زکون کوم جو تاسو پیژنو چې خپل یو ډیر کوچنی زاره ده چې د هستې په شاوخه کې په مختلفو انرژي کې سويو کې د حرکت په حالت کې دي او الکترونونه موږ تاسو په ای تور سره شو دلای چې خپل د یو الکترون کتله چې د یو پروتون په پرتله 1360 زله سپک ده لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې ویني ګرانو زکون کو دا د اټوم هسته ده د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري او البته د اټوم د هسته پر شاوخه باندې مدارونه ویني چې په هر مدار کې موږ تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تور سره شدل کیږي او الکترون چې د یو منفي اټلرونکو ذره ده او یو هم ګران زکون کو د اټوم د اساسي اجزاو څخه یو هم خپل نیوټرون ده چې یو کوچنی ذره ده چې کېدای شي د هغې کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي ووسی او کوم برقی چارج نه لري د چارج نظر دوی چې خنثی دي او نیوټرونونه چې په ان تور سره شدل کیږي او د اټوم په مرکزی برخه کې البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري چې د خپل نیوټرون د لومړي ځل لپاره د انګلیسي فیزیک پو البته کیمیا پو و چې د جیمز چادویک په نوم سره یاد ده د هغه لخوا ماینستر راوړل شو او یو هم ګرانو زکون کو د اټوم په هسته کې د نیوټرون سره یو ځای خپل پروتون هم قرار لري چې پروتون ته بیا موږ او تاسو وایو چې د چارج نظر مثبت چارج درلودونکي ذره ده یو کوچنی ذره ده چې د اټوم په هسته کې قرار لري یا موقعیت لري په پی تور سره شودل کیږي رازو ګرانو زکون کو یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاو څخه چې د پروتونونو شمیر او د نیوټرونونو شمیر د الکترونونو شمیر موږ او تاسو وایو رازو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پیژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کیږي البته ګرانو زکون کو د پروتونونو مجموعه ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو چې شو وایو اټومي نمبر وایي یعنی کچېره او ګورو د اټومي نمبر د پیدا کول لپاره موږ او تاسو د هر اغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمیر البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کیږي چې دوی په د اټوم په هسته کې ځای پر ځای کیږي د بیلګې په توګه کچېره وایي هایدروجن د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده او د اکسیجن عنصر چې ده د اکسیجن عنصر سور اټومي نمبر مساوي په اته سره ده چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې اته ده یعنی دا چې د دې د پروتونونو شمیر مساوي په اته سره ده البته موږ او تاسو ویل چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې د یو لبل سره مساوي ده نو رازو ګرانو زکون کو دا هم خپل اټومي نمبر وو او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پیژنو چې اټومي کتله چې شته ویل کیږي اټومي کتله چې د ګرانو زکون کو د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوټرونونو مجموعه ته ویل کیږي البته د پروتونو او نیوټرونونو مجموعه ته به موږ او تاسو اټومي کتله ویلای شو البته یا هم د کتلې نمبر ته ویلای شو چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوټرونونو د مجموعه څخه ګرانو زکون کو تاسو دلته وګورئ یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړی دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده چې د فلورین عنصر چې تاسو ویني اټومي نمبر مساوي په نصف سره ده چې همیشه اټومي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته البته چپا طرف ته په شی خواته چې شته کښته طرف ته واقع ده او اټومي کتله چې ده یا د کتلې نمبر چې ده هغه همیشه د عنصر چپا طرف ته الور چې شکیږي لیکل کیږي او په دې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر د ګرانز د کون کو چې د کلورین عنصر اټومي نمبر مساوي ده په اول سره او اټومي کتله مساوي ده په 15 سره، یا هم د کتلې نمبر مساوي په 15 او اټومي نمبر د پروتونونو شمیره مساوي په 15 سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې مور او تاسو د الکترونی کشرونو باندې غږیږو، چې مور او تاسو البته خپل کچیر ځیر سو د دوی د هر عنصر الکترونی کشرونو کچیر وګورو، البته هغه برخه ته ویل کېږي کوم چې د الکترونو جدي د هسته په شاوخه کې د څرخېدو په حالت کې دي او د چارج له نظره منفي چارج لري، نو هم د همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای شي چې شو سي معادل وسی. نو مور او تاسو ګرانو زده کوونکو، الکترونیک شرونه چې دی په دې ډول سره داسې لاس راوړلی سو کچیر مور او تاسو وګورو د دې د هستې په شاوخوا کې په انرژي کې سویه کې سو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي، آیا ټول د حرکت په حالت کې دي، آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي، او که آیا په دې الکترونونه په یو سویه کې حرکت کوي او یا که په ټولو سویو کې. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژیکي سویې لرو، چې یو فرعي انرژیکي سویه ده بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویه چې دی یا کشرون چې دی هغه عبارت اس پی ډی اف څخه، چې هغه څلور دی، په اس پی ډی اف باندې ویشل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونو په یوه سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژي کې سویو کې چش کوي د حرکت په حالت کې. نو الکترونونه په اصلي انرژي کې سویو کې هم کېدای شي چې د 2N فرمول پر اساس باندې موږ تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو ویني. رازو د الکترونیک کشرون لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو چې کولای سو اصلي انرژي کې سویو کې په دغه فرمول کې مطابق موږ او تاسو الکترونونه شي کو ان په قیمت ورکو، تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کې هغه مربع کو، او بل اخره به موږ او تاسو ته د لمړي اصلي انرژي کې سویه تعداد معلوم کړي، چې په لمړي انرژي کې سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني په لومړي انرژي کې سویه کې موږ تاسو دوه الکترونونه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلي او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ رو او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی لومړی لوست چې د لومړۍ صفحې څخه تر لسمې صفحې پورې دوام ولري، عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه. ګرانو زده کوونکو، ډیر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپیریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون گاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي، او آن دا چې موږ او تاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو، او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کیږي، یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نورو کې دي. دوی چې دي د خپل د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړی پړاوونه تر سره شول، او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کې موجوده و، یا هم عقیده درلودله چې خپل عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجودات کې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1800 میلادي کال کې دی یو سویډنی عالم چې خپل پرزلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې د ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپل عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بېلابېل ډګرونو او په بېلابېلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېره زیاته پیمانه سره پیدا کېږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنی سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم، عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کېږي، چې د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات په همدې یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کېږي یا هم موندل کېږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دي د سوځېدو وړ دي، تودوخه خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کېږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کېږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تېروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یې د ویلې کېدو او د شیدو ټکې یې لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات سره کړي، او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپل ځان څخه نه ښیي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ځو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربون عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پېژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې ده د کاربون د کیمیا په نوم سره هم یادېږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربون پېژنو، او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربون چې د خپله سمبول په سي تور سره ښودل کېږي، د عنصرونو د دوراني جدول په 4 ګروپ او 2 دوره یا پریود کې ځای لري، چې د کتلې نمبر یې 12 او اټومي نمبر یې 6 دی. خپله کاربون چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي، 6 الکترونونه لري، 6 پروتونونه او 6 نیوترونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې دا یې اټومي موډل ده د کاربون، او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولی فرمول او ساختمانی فرمولونه دي چې وینو په لومړی مدار کې دوه او په وروستي مدار کې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربون د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربون او کاربون ترمنځ یا هم د کاربون د اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي، یو ګونی اشتراکي اړیکه، دو ګونی اشتراکي اړیکه او هم کېدای سي چې درې ګونی اشتراکي اړیکه رامنځته شي. چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربون عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې کولی سي پوره کولی سي یا هم تر څلورو پورې اشتراکي اړیکې جوړولی سي. نو په همدې اساس راځو د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګون راځو ګرانو زده کوونکو د الوس په دې برخه کې یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو چې یو ګون اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربون او کاربون د اټومونو او د کاربون او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګون اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ د کاربون او کاربون ترمنځ هم د ترتیب یو ګون اشتراکي اړیکه ده او په همدې اساس د کاربون او هایدروجن ترمنځ هم یو ګون اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې تاسو دلته د دوی په ساختماني فورمول کښې وینئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده یا هم د کاربون او کاربون ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل سوي دي چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي، یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل سوي دي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي یوازې او یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه د کاربون او کاربون ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وشایست. مننه گرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټومي تیوري او پراختیا، چې د لسم ټولګي لومړی لوست د دوهمې صفې څخه پیل پر شپاړسمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو په د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث وکړو، لومړی باید موږ او تاسو اټوم وپېژنو چې اټوم څه شی ته ویل کېږي یا اټوم څه شی ده. اټوم ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم راځو د اټوم تعریف ته. وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې اټوم خپله د ویش ور او ا چې ده د نفي څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش ور نه ده، یا هم دا چې د تجزیه کولو ور نه ده. د راځو ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو اټوم وپېژنو، د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث کوو، چې د اټومي تیوري کې موږ او تاسو ته څه ویل کېږي. که څه هم د علومو په تاریخ کې په پخوا وختونو کې یا په پخواني تیوري کې موږ او تاسو ته ویل کېږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې کوچني په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي، کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو ور نه دي، یعنې نور د تجزیه کېدو ور نه دي. دغه تیوري چې ده د یوناني فیلسوف د دیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کې، یا هم قمري میلادي کال کې پیشنهاد شو، چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویل چې دغه ذرې د اټومونو یعنی اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل، چې دوی په دې هغه وخت کې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 14مه پیړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شوه، د دوهم ځل لپاره بیا د اټومي تیوري په اړه یو اټومي تیوري داسې په نظر کې ونیول چې په هماغه وخت کې په 1800 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره چې خپل یو انګلیسي کیمیا پوه و د اټومي تیوري بنسټ کېښود. چې د اټومي د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تیوري کې یو داسې نظریه وړاندې کړه چې هغه تامسون نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مکناتیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسون څخه وروسته چې تامسون هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړي وه، د هغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1913 کال کښې بیا د موزلي په نوم سره چې هغوی بیا د اټوم کښې د هغوی اټومي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو، په 1913 کال کښې چې خپله کوانتم تیوري وه نظریه یې وړاندې کړل، چې هغه بیا بور و د بور اټومي تیوري په نوم سره یادېدل، چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړه، کوم چې کېدای شي په اټوم کښې یا هم جذب او یا هم څه شي خپره شي او یا هم جذب او یا هم نه خپره شي، چې هر یو یې موږ او تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. رازو لمړی په 1908 میلادي کال کې چې اټمی تیوري په اړه د جان ډالټن په نوم سره یو کیمیا پوه چې خپل په اټمی تیوري بنسټ کې شو د لمړي د لپاره چې د خپل لدې تیوري سره سم ټول مواد لډی رکچنیو زرو چې اټمونه څخه جوړ شوی دي او په دې ترتیب دا اټمونه نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ لمینځه تللی شي چې د جان ډالټن په خپل اټمی تیوري کې داس بیان کړ او په خپل اټمی تیوري کې ځینې نور مهم ټکي وي چې موږ تاسو یې دلته په شماروار ډول سره په لنډ ډول سره ترتیب کړی دي چې په خپل هغه اټمی تیوري کې جان ډالټن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغوی یو بل ته سره ورته دي، یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي، خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي. او په همدې ترتیب جان ډالټن وویل چې بیلابیل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کیږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي. او جان ډالټن وویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بیلابیل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړونکو اټومونو نسبتي شمیر او ډولونه یو شان وي. او په همدې اساس جان ډالټن وویل کچیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو، په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کیدلو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي، یعنی دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطیږي چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي یا هم دا چې ثابت نه وي. جان ډالټن هغه د اټمی تیوري مهم ټکي وي، خو بیا هم په همدې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په 19مې پیړۍ کښې وروسته د جان ډالټن د اټمی تیوري یو ځل بیا تحلیل باید تحلیل کړل سي، نو په همدې اساس ځینې ټکي وې چې په خپل تیوري کې جان ډالټن وویل چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري، یعنی هغه عنصر چې د اټومونو یو شانوالي ده یو بېدلیله ثابته شول او پوهانو دا تایید نه کړه. نو بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په 19مه پیړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټمی تیوري تحلیل کړل سوله چې په همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټمي جوړښت تیوري وه چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټمي جوړښت تیوري کې بیا په دا چې په 19مې پیړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومیږي جوړ شوي دي او په همدې اساس یعنی دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه. او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کیږي او د بیلابیلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو یې کیدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي. او په همدې اساس بیا د درېیم مهم ټکی هغه دا وه چې خپله جان ډالټن وویل چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري چې دا ټول د 19مې پیړۍ په پای کښې منځته راغله. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټومي جوړښت چې څنګه منځته راغله په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په 19مې پیړۍ کښې تحلیل شوه، هغه داسې چې څېړنو یعنې په 20مې پیړۍ کې د 19مې پیړۍ څخه وروسته په 20مې پیړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلی یعنې لاسته راغله چې خپله د اټوم کتر چې د هغه څه ناڅه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومتر سره په دومره اندازه سره یعنی دا د اټوم اندازه ده او یا هم کیدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 28 کمیت ترمنځ وجود ولري. څرنګه چې دا خپله کتلوي کمیت نو ډیر کوچنی دی، نو له دې عمله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله چې د هغوی نسبتي کتله ام یو مساوي کیږي یو اشاریه شپږ شپږ یو زر د لس په توان د منفي اووه ویشت کیلو ګرام په ام یو اساس سره، یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولید دا د اټوم اندازه وګرانو زده کوونکو. زه موږ او تاسو د لوس په دې برخه کښې چې هغه ټول نظریات د جندلتن و، اوس راځو د اټمي تیوري په دې برخه کښې د تامسن موډل وایو چې هغه په نولسوه میلادي کال کښې په همدې ترتیب فزیک پوهانو دا ثابته کړل چې خپل اټومونه له ډېرو کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. نو په همدې اساس تامسن خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منځته راوړه چې په نولسوه اته نوي میلادي کال کښې چې خپله تامسن یو انګلیسي فزیک پوه چې هغه د کتودي وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کښې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړه. تامسن وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې لیدل کیږي او د دې او دغه ذرې یې د خپله د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپله د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی وه او هغه ذرو ته ویل کیږي چې د هغوی حرکت په پایله کښې یو د برېښنا جریان رامنځته کیږي. او په همدې اساس تامسن خپله یوه دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کښې یې د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي ټیوب د باندې او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس یې موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړله چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود که چیرې هغه ډول کیدای شي چې مشخص او یا هم معین شي. یعنی تامسن دې پایلې ته ورسېدل ګرانو زده کوونکو چې هغه ویله چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې دي هغوی د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کښې دي او همیشه جریان لري. او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپله د یو امریکایي پو چې د ملکان په واسطه سره وټاکل شو د خپله نوموړې کمیت په نولسوه نوم او نولسوه اوولسم کلونو کښې د تیلو د څاڅکو په څاڅکو کښې کشف کړ او ویله چې یو اشاریه شپږ سوه دوه زر د لس په توان د منفي نولس کولم سره مساوي کیږي چې دغه کمیت د خپله چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو او پر دې بنسټ د الکترون کتله هم عبارت ده په یو اشاریه شپږ یو اشاریه شپږ صفر دوه، یعنی شپږ سوه دوه زر د لس په توان د منفي یو دېرش کیلوګرام چې د خپله د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ او تاسو لاسته راوړل. ازو ګرانو زده کوونکو د رادرفورد د تجربې لنډې نتیجه وایو چې رادرفورد په خپله لنډې تجربه کښې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپله دغه د اټوم جوړښت یو شمسي نظام ته ورته وبلل چې ده وایي خپله یو داسې چې هسته خپله د لمر په شان په مرکز کې قرار لري او الکترونونه د سیارو په شان د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي. لکه څنګه چې تاسو ګرانو زده کوونکو په دې موډل کې وینئ رادرفورد وایي چې د اټوم هسته، یعنی فرض کړئ چې دا لمر ده یا هم دا د اټوم هسته ده، په مرکز کې د اټوم په مرکز کښې وجود لري او په همدې ترتیب هغه الکترونونه چې دي هغه د سیارو په شان د اټوم پر شاوخوا یا د اټوم د هستې شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کښې دي یا هم قرار لري چې دا خپله ګرانو زده کوونکو د رادرفورد هغه د تجربې لنډه نتیجه وه. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو یو هم اټمي نمبر وه چې خپل اټمي نمبر په راتلونکي لوستونو او تېرو لوستونو کښې به هم موږ او تاسو لوستې وي. نو اټمي نمبر چې د خپله د عنصرونو یو ترتیبي نمبر وه چې په پیریودیک سیسټم کې د اټمي نمبر په نوم سره یادیږي چې خپله د پروتونونو شمیر هم یادولی سو. د پروتونونو شمیر یا هم عبارت اټمي نمبر څخه ده چې په زیټ توري یا سمبول سره ښودل کیږي او موږ او تاسو د پروتونونو تعداد کوم چې د اټوم په هسته کې وجود لري شی او خپل پروتون چې د یو لانتنی کلمه ده چې د لمړنی په معنا ده، یعنی دا چې د لمړی ځل لپاره د موزیلی عالم لخوا په 1910 میلادي کال کې منځ راغله. او پروتون د خپل مثبت ذره ده او د اټوم په هسته کې قرار لري. او په همدې اساس یو هم په 1911 کال کې نیوترون لاسته راغله، چې خپله نیوترون د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، چې د چا له نظره دوی خنسا ذرې دي، کوم چې د هغوی د هر یوې کتلې د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون چې د خنسا ده، یا هم د خنسا اټوم په نوم سره یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره د چادویک لخوا په 1922 کال کې کشف شو، او د بیلیم هستې د الفا ذرې په واسطه سره بمبار کړل شو. او په پایله کې نیوترون لاسته راوړل شو، لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکښې وینئ. زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، چې لومړی سوال اټومي نمبر تعریف او د لومړي ځل لپاره د کوم عالم لخوا او په کوم کال کښې منځته راغله، چې تاسو به دې ته صحیح ځواب ورکوئ. دوهم سوال، د اټوم د قطر اندازه څومره ده؟ درېیم سوال، د جندلتن د نظریې نیمګړتیا څه وه په اټومي تیوري کښې؟ تاسو خپل نظر شریک کړئ.